السلام علیکم د مسپخین 2 بجې شوې درنو اوریدونکو د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ساسو کوربزه احمد تکلم او په تخنیکی برخه کې جناتان رامرس همکاري را سره کوي. د خبرونه په راپورونو کې به واوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي نن امریکا ته د خپل سفر د نتایجو په اړه په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. د ولسي جرګې لخوا د 11 وزیرانو استیزا بل هغه موضوع ده چې په همدې خبرونه کې راپور پرې لرو او نور موضوعات هم لرو. خو له راپورونو مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې هندي او پاکستاني مقامات په کشمیر کې د کړکیچ په اړه خبرې پیلوي، د هند د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د پاکستان هر ډول پرونکي اقدام ته به سخت ځواب ورکړي. او د وینزویلا حکومت د ناروغ ولسمشر هوګو شاویز د روغتیايي وضعیت په اړه نوي معلومات خبر کړي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
سلامونه او شیچاری پام کړی مهمو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزی وای امریکای مشرانو د ومنل چې د بګرام زندان بشپړ مسولیت به افغان لوري ته وسپاري. ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې پر دې سلا وکړه چې ټول یولس وزیران به د جرګې ته استیزا کړي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري بهرنی اتباعو ته الکتریکي جواز کارتونه وویشي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی امریکا ته خپل وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک وباله. هغه ویل امریکایي چارواکو دا ومنله چې د بګرام زندان مسولیت به په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ تر هغه چې د افغانستان شرایط پوره نه سي له امریکا سره به امنیتي تړون نه لاسلیک کیږي. د یوې ډاډ درکوم چې عملی سو او تطبیق سو. ډاډه اوسئ تر څو چې دا کار ونه سي نو امنیتي تړون به نه لاسلیک کیږي. ولسمشر کرزی دغه راز ویل چې امریکا افغان ملي پوسټ د پرمختللو وسلو او الوتکو د ورکولو غوښتنه هم ومنله. ولسمشر کرزی تیرونه د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ امریکا ته سفر وکړ او هلته پر بیلابیلو مسایلو له امریکایي مشرانو سره خبرې وکړې. ولسی جرګې د رای په اکثریت پر دې موافقه وکړه چې ټول یولس وزیران به د دې جرګې غونډې ته د استیزا لپاره ورغواړي. د جرګې ته د استیزا لپاره له یولس وزیرانو څخه وتنه حاضر سی وه، خو د څلورو نورو وزیرانو د نه حاضرېدو له امله د وکیلانو ترمنځ اختلاف راپیدا سو. ځینې وکیلان وایي د دې وزیرانو نه راتلل ولسی جرګې ته سپکاوی دی او په اړه یې باید د هغوی په غیاب کې فیصله وسي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې دا وزیران نوي ټاکل سوي دي او د هغوی استیزا غیر قانوني ده. تمد د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې 8000 متخصصو بهرنی کارګرانو ته د کار کولو الکترونیکی مجوز کارتونه وویشي. د دې وزارت د چارو مرستیال پوهنیار حسام الدین همرا خبري اعلان تویل چې په دې کار سره به په چارو کې شفافیت رامنځته شي.
هدف پروژې مو یکی تامین شفافیت و سرعت در اجرات است.
دی وی از موږ د دې پروژې هدف یو په چارو کې د شفافیت او سرعت رامنځته کول دي. دا پروژه 15 میلیون افغانۍ لګښت لري. د هر جواز کلنۍ بیه 1.5 افغانۍ او له همدې لارې کلنۍ عاید 133 میلیون افغانۍ دي. نوموړی وایي د بهرنی اتباعو شمېره چې تر اوسه ثبت شوې 1,498 کسان ته رسېږي او په دې کار سره به دوی ته په افغانستان کې د قانوني کار کولو زمینه برابره سي. او د خوست د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دوه تنه نیولې چې غوښتل یې په میرامشه قبایلي سیمه کې تر روسنې وروسته په خوست کې ځانمرګي بریدونه وکړي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالواسی احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ډېر مودې څخه دا دوه کسان څارل چې وروسته بیا ونیول سول. د بل خبر له مخې تېر شپه په جلال آباد کې د یوې ځوان نجلۍ مړی وموندل سو. د سیمې اوسیدونکو وایي د مړی د جلال آباد ښار د مجبور آباد جامع جومات ته نږدې موندل سوی، خو د دې د وژنې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د کورونی خبرونه سیمې او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې هندي او پاکستانی مقامات په کشمیر کې د دواړو خواو ترمنځ د کړکیچ په اړه خبرې پیلوي، د هند د پوځ مشر ویلي خپل پوځ ته یې امر کړی چې د پاکستان له لوري هر ډول پارونکي اقدام ځواب کړي. جنرال بیکرم سنگ د دوشنبه پر ورځ ویل خپلو قوماندانانو ته ویلي چې د پاکستانی لوري د پارونکي عمل په صورت کې دی ځواب ته تیار اوسي. د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په کشمیر کې څو ځله نښتې شوي چې د دواړو لورو دوه دوه سرتیري پکې وچل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او هند پوځي مقامات نن په خپلو کې په کشمیر کې د روسیې سرحدي نښتو په اړه خبرې هم وکړي.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف موافقه کړې چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر خونړیو فرقې بریدونو څو ورځې وروسته لری کړي. د پنځشنبه پورس په کوټه کې دوه بمی چاودنو تر نوې زیات هزارګانو وشل. اشرف پرون په کوټه کې د ځایي هزارګانو مشرانو ته ویل چې د دوی غوښتنې به مومني او د بلوچستان ځایي حکومت لری کوي.
هم اس نتیجې پر پهنچې هې
دوی موږ پریکړه کړې چې په بلوچستان کې د قانون 234 ماده عملي کړو. والی دلته موجود دی او دا ماده ورته د والی د مستقیم واک چلولو اجازه ورکوي. که خدای کول نو سهار چې کله پاتېږي نو د واک والی واک بنافي شوی وي او والی به اجرایوي مشر وي، د ایالت حکومت به منحل وي. اشرف دا هم ویل چې ملشه ځواکونه به د هغو مشکوکو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیات پیلوي چې د پنځشنبه د ورځې په بریدونو کې لاس لري. د صدر اعظم د څرګندونو په عکس العمل کې د شیعه هزارګانو مشرانو ویل چې دوی به خپل اعتراض پای ته ورسوي او خپل مړي به چې د اعتراض په توګه نو خښ کړي خاورو ته وسپاري. بل لور ته د پاکستان د یو مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ د لسګونو زرو کسانو لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. نوموړی د پاکستان په سیاسي نظام او انتخاباتي سیستم کې د پراخو اصلاحاتو لپاره دا لاریون راوستی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف د سوریې له مخالفو جنګیالیو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړې چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشر اسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. لافاروف د اسد لخوا د ده په روسي وینا کې شوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په سوریه کې اپوزیسن ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي.
دا
وی یقیني یو چې له دې وسیت څخه د وټولو لار باید د جنیف له ابلاغي سره سموي. زه بیا تکرار کړم چې له کوم مخکنی شرط پرته ځکه هر ډول مخکنی شرطونه د ډیالاګ پیلول ناممکن کوي. دا مهمه ده چې اپوزیشن چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضرېږي او هر بل کس اړ کړی شي چې د خبرو اترو میسته کینی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کې مونږ ونه مخکې د اسد پر وینا په وینا ناهیلی څرګنده کړه. دغه وینا د امریکا لخوا هم وغندل شوه. د سوریې د یاغیانو دا وینا بیا د یو نوي جګړې اعلان ګڼلې ده. لاوروف د سوریې دریس بیا څرګند کړ او ویل چې د اپوزیشن دا غوښتنه چې غواړي اسد له واکه لري شي د سوریې د دوه کلنې شخړې د ختمولو لپاره د سولې خبرو ته مخکینه شرط نشي کېدی. د سوریې په شخړو کې لږ تر لږه 15,000 کسان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالی د وسیط په څېړلو غونډه کوي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه فرانسې کړې ده. فرانسې د شمالي افریقا دغه هېواد ته د سخدري وسلوالو د ځپلو لپاره پوځیان او جنګي الوتکې لیږلي. ګمان کېږي چې دغه سخدریزي له القاعده سره اړیکې لري. د فرانسې دغه پوځي کمپاین درېمې ورځ ته داخل شوی دی. د یکشنبې په ورځ چې کله د فرانسې جنګي الوتکو ګاو ښار ته څېرمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې، د دفاع وزیر وویل چې د جمعې په ورځ د فرانسې ناڅاپي مداخلې د مالی پلازمینې باماکو د نیولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزای وی پر غنو مسایلو او له هغه جملې د بګرام زندان د سپارلو او د افغانستان له کلو باندې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له ولسمشر بارک اوباما سره موافقه تر رسیدلې.
د زندان خبر خو به پر راتلو کې یو دوه هفتو کې ان شاء الله تعالی امریکایي او د افغانستان د کلو د وتلو څخه د اسکر وطن د امریکایي
ولسی جرګې نن د کابینې د یو له سوغړو پر استیزاح ټینګار وکړ او اوه حاضر شوی وزیران یې بیرته ولېګل. په نورو مسایلو کې جلال آباد ښار ته نږدې په مجبور آباد سیمه کې د یوې ماشومې مړی موندل شوی.
غالبا 12 کال په عمر جنۍ ده چې پراته ده دلته او کدا ته دې ځای چا په پیژندلې و څوک نه پیژني او د بل ځای نه راوړل شوی.
او د پاکستان د مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ لاریون په اسلام آباد کې خلک لستون زسره مخامخ کړي. نو راپورونه هم لرو. د پاکستان د حکومت د کار دوره په نږدې راتلونکي کې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د دې هوا حالات ورځ تر بلې خرابېږي. نو پاکستانی ځوانان د وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کولای شي؟ د ځوان فکر پونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي په دې اړه بحثونه اوریدای شي. سمکاګله ازادي رادیو اوري. ولسمشر حامد کرزای وایي چې امریکا ته د پ مشرۍ د تللي هيئات سفر بریالی وو. ښاغلی کرزی چې له واشنگتن نه تر راستنېدو وروسته نن په کابل کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې. افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د بیرته سپارلو، له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو، د راتلونکو انتخاباتو او ګڼو نورو مسایلو په اړه له ولسمشر باراک اوباما سره د خپلو پریکړو پر جزئیاتو رڼا واچوله. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ښاغلی کرزی د څرګندونو په اړه نور تفصیل لري.
بلای تکل سبک شتا سویل جمهور رئیس د خپل سفر په لړ کې چې په کومو مسایلو له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې او په ځینو مواردو کې چې مهمه موافقه ته د پند رسیدلې دي په غو باره کې معلومات وکړه. خبري اعلان ته ویل چې په دې سفر کې چې ځینې موافقه سوي دي په غو کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی خودل سوی ده. هغه په دې برخه کې د زندانونو مسله یاد کړه چې امریکایانو موافقه کړې ده چې ورستل دي په افغانستان کې بیخي زندان نه لري، او د بګرام زندان چې کوم د اختلاف یو ټکی یو هغه به په څورزو کې افغانستان د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي.
هیڅ بندي خراب دي په افغانستان کې نه لري، او دا به بندي ساتري د بګرام زندان کامل انتقال به افغانستان ته ومنل شو، او په دې آینده څورز کې به ترتیبونه ورسي او دا زندان به رسمن افغانستان ته سپارل کیږي.
بله تکل صاحب، غدا مویل چې امریکایي چارواکو دا اور سره ومندل چې پس لدی کچېره هغوی په عملیاتو کې څوک نسی مشکوک کسان باید په شپږ نوي ساعتونو کې د افغانستان دولت ته وسپاري، او دا هم موافقه شوې چې په راتلونکو د پسرلی په دریو میاشتو کې به ټول امریکایان د افغانستان له کلو باندو څخه ووځي او په خپلو قرارګاوو کې به مستقر کیږي. ولسمشر کرزی وویل چې د ځینو پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه هم ورسره سوي. هغه په دې برخه کې د 4130 ترانسپورټي لوی الوتکو یادونه وکړه چې دا به سږ کال افغانستان ته ورکول کیږي، 40 هلیکوپټر به ورکول کیږي. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا افغانستان ته د بی پیلوټ الوتکې د ورکړې ژمنه هم کړې ده چې په هغه کې به عسکر هم د افغانستان روزل کیږي. خو د دې یادونه ونه کړه چې دا به کله ورکول کیږي، خو د ځینې حساس استخباراتي وسایل یاد کړل چې دا به افغانستان ته ورکول کیږي د امریکا لخوا. ولسمشر کرزی ویل چې د امریکایي چارواکو سره د موافقه کړې چې د قطر په مرکز په دوحه کې به طالبانو ته د دفتر لپرانستلو سره د موافقه کړې او موافقه یې سره کړې ده.
موافق په دې وسو چې موږ به د دوحه دفتر منو، او زموږ د دې تایید وړي، او کله چې دا د تایید ورسره موږ لخوا نو په دوحه کې د طالبانو نمایندګي جوړیږي. دا نمایندګي به د طالبانو د تحریک د مسؤولو کسانو لخوا ایجادیږي او تصدیق شوي نمایندګي به تر څو موږ پوستو چې د چا سره خبرې کوو. دا خبرې به د افغانستان د سولې د عالي شورا سره کیږي، او دا نمایندګي به خاص او صرفا د سولې د مذاکراتو په هدف کیږي، او په دې کې به نور اهداف نه وي.
ښاغلی کرزی د قطر د دفتر په باره کې یو څه نور وضاحت هم ورکړ، ویل چې کچېرې هلته یعنی دفتر چې کله پرانیستل شي او مذاکرات تر یو حده پر مخ ولاړ شي او بیا معلومه شي چې نور مذاکرات نتیجه نه ورکوي، بیا به د افغانستان حکومت او د امریکا او د قطر حکومت په د دفتر د موجودیت په اړه بل پریکړه کوي. د امنیتي تړون په باره کې هم چې د دې سفر یو مهم اړخ، ولسمشر کرزی خبرې وکړې، ویل چې امریکایان دغه تړون لاسلیک کېدو ته ډیر لیواله دي. دغه ویل چې د قضایي مسؤلیت خبره یاد کړه، خو د ولسمشر د ریز له پخوانه په دې برخه کې چې یو څه نرم ښکاری دي، ځکه چې پخوا به ویل چې تر څو قضایي مسؤلیت دلته چې په کوم اسکر پات کېږي باید افغانستان د قوانینو لمخې کچېره جرم کوي دغه سی محکمه شي، او امریکایان نه مني کچېره په دې مسلې کې د افغانستان د ریزونه منل شي نو دوی د امنیتی تړون لاسلیک نکړي. خو دا ځل ولسمشر ویل چې دا مسله به مونږه د یوې لویې جرګې له لارې حلو، د لویې جرګې یادونه وکړه چې دا به هغه ته سپاري. نور به دا هم ویل چې امریکایان چې په کوم ملک کې پوځي حضور لري دغه مسله له هغه اړوند ملک سره نه ده تایید کړې، او هغه په یو بل مسلې باندې هم یو څه رڼا واچوله، ویل چې د طالبانو په اړه د امریکا په نظر کې فرق راغلی. ولسمشر کرزی ویل چې امریکایان وروسته لید یا لکتر لګل 2014 کال نو وروسته طالبان او ته د جګړې دیوان سر پتوګه نه ګوري. هغه ویل چې د دې څخه دوی هم هر کله کوي ځکه چې لپخوانه د افغانستان د دولت د ریز هم دا و چې د افغانستان د تروریزم سره جګړه په افغانستان کې د افغانستان په کلو باندو کورونو کې نشي کېدلی، بلکې هغه ته باید وشي چې د پوینا له سرحدونو نه اخه ته پوځي مرکزونه او تمویل ځایونه دي، هلته باید دغه جګړه پر مخ یوړل سي.
ډیره زیاته مننه کوم احمد زبیر ژمن. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د ولسمشر حامد کرزي د نننی مطبوعاتي کانفرنس کې د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. همداسې بعد د سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی، غواړو چې د ښاغلي کرزي د څرګندونو په اړه خبرې ورسره وکړو. ښاغلی رنجبر، له بیلو بیلو امریکایي چارواکو او له هغې جملې له د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر سپینو او ډیرو څرګندو خبرو وروسته داسې ښکاري چې ډیرې خبرې لا هم مبهمې پاتې دي.
احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رښتیا هم بعضی مسایل خو تر اوسه پورې روښانه نه دي، او دغه مسایلو په هکله ښاغلي کرزي هم په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې رغنده او مخامخ ځواب ونه ویلې. دغه جملې نه دغه قضایي مسؤلیت چې دغه په هکله ډېره موده ښاغلي کرزي خپل نظریات خلکو ته ویل او دا یې څرګندول چې بدون له دغه معضلې نه به زموږ امنیتي تړون له امریکایانو سره نه لاسلیک کېږي. مګر رښتیا هم په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې په دې اکړه یو نرمشتک ښاغلي کرزي لخوا څرګند و، او ضمناً خپله دا د تجهیزاتو مسله هم ډېره رڼا او ډېره پرپنډه او څرګنده نه وه. اگر چې ښاغلي کرزي وویلې او بسم الله خان د دفاعي چارو وزیر هم په خپلو څرګندونو کې دا موضوع مطرح کړل چې ځینې الوتکې به امریکایان افغاني اردو ته ورکوي او ضمناً استخباراتي بې پیلوټه الوتکې به هم افغانستان ته دوی په آینده کې ورکړي. دا چې څه وخت به دا کار کېږي دا هم تر اوسه پورې واضح او څرګنده نو، مگر زموږ تمه ډېره لویه وه د دې لپاره چې خپله کرزي وړاندې له دې چې امریکې ته لاړ شي دا موضوع ډېره په دې موضوع په افشاري کوله چې باید زموږ اردو هغه توانمندي پیدا کړي او هغې کچې ته باید د دې تجهیزات لوړ لاړ شي چې وشي کولی د افغانستان له ارضي تمامیت نه د پردیو د مداخلو نه حمایه وکړي او هغه وساتي. مګر دا موضوع تر ډېره حده زه فکر کوم چې د منلو وړ واقع نه شوه، لکه په همدغه مطبوعاتي کنفرانس کې ښاغلي کرزي واضح وویلې چې امریکایان اختیار لري چې خپل نوې سلاګانې او هغه تیاری چې هغه ډېرې مډرنې دي هغه موږ ته راکوي او که نه راکوي هم دا یو دوی د دوی هغه دی کار دی، او دا موږ نشو کولی چې حتما دوی مجبوره کړو دې ته چې موږ عسکر په نوو او مډرنو سلاو دوی مجهز کړي.
بله رنجبر صاحب، دا خو هغه مبهم اړخونه د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو و. هغه خبرې چې امریکایان ډیر پکې څرګند او ډیر واضح و یا دریځ ډیر روښانه او څرګند و، هغه د ولسمشر حامد کرزي په څرګندونو کې تاسو کوم مسایل او کوم اړخونه و چې تاسو ته ښکاره شول چې امریکایي چارواکو به په څرګند له ښاغلي کرزي سره او په زغرده به خپلې خبرې ورته کړي؟
اصلا کمپیر نوې خبر په دغه مذاکراتو کې نه وه په ډېره خوشري دې لپاره چې دغه موضوعات چې هلته مطرح شول تر ډېره حده پخوا هم امریکایانو مطرح کړي وو او زموږ له لورې هم دا مطرح شوي وو. مګر کومه موضوع او کومه مسله چې ډېره ترې ګټه واخیستله اوباما او هغه هم نیغه هغه امریکایي ټولنه دغه هدف و او هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه دا به چې په آینده پسرلي کې به ټول عملیاتي چارې افغانی لوري نظامی عملیاتي چاره به افغانی لوري په مخ دی او امریکایان به تر کې هیڅ نه وند نه اخلي. دا ډیره مهمه موضوع وه او دا چې امریکایان به حتما تر اخر دی 2014 کال خارجي عسکر په مجموع کې امریکایان به افغانستان اوسي. دغه موضوع دغه پیغام و چې اوباما خپل ولس ته ورکړي او د افغانستان لوري هم دا ومنله او کرزي هم په دې کې ټینګار کاوه چې له همدغه طرحې سره دا افغاني لوري هم موافق دی. نور موضوعات تقریبا زاړه وو، فقط کوم شی چې هغه مبهم و هغه
رنجبر صاحب، یو خبره چې تاسو ته لږ ټول څرګندونه دي امریکایي چارواکو او د افغان چارواکو د وضعیت څنګه ښکاری نه نه بلکې 2014 کال کې وروسته لدې چې امریکا پوځي او محارب ځواکونه له افغانستانه وځي، امید څه ډول دی؟ د سولې لپاره امید، د ملي پخلاینې لپاره امید، د هیواد د بیا رغونې او په هیواد کې تر ټولو مهمه د ثبات راوستو لپاره څومره امیدواري شته؟
زه په دې اند یم چې اصلا د ټول موضوعات چې مطرح کیږي لکه جملې د سولې او ثبات موضوع په منطقه کې او په افغانستان کې دا ټول هغه مهم ملي او بینلی نړیوال موضوعات دي چې د افغانستان چارې بیخي تړلې دي له دنیا سره. هغه ارتباط دي چې د افغانستان د حکومتداري او ادارې پورې، که د افغانستان اداره د افغانستان د خلکو لخوا د منلو وړ وه، نو زه تاسو ویلی سم او دا پیغام ټولو ته ورکوم چې اصلا مذاکرات ته به ضرورت نه وي، پخلاینې ته به ضرورت نه وي. هغه پخلاینه به خپله راځي او ولس به خپله بیا ملاتړ کوي د افغانستان د حکومت نه، او د ټول پرابلمونه به حلیږي. او که هغه ونه شي دغه ادارې کې بنسټیز تغییر رانیسي او هغه هم په پایله د دغه آینده انتخاباتو کې، موږ هیڅ نوه تمه دي نه لرو چې په افغانستان کې به سوله راشي، ثبات راشي او مذاکرات به موفق کړي. او زه هم د طالبانو په ځای کې اوسم د یو فاسدې ادارې سره هیڅ وخت نشم کولی چې ځان بدنامه کړم او له هغه سره نږدې سم یا له هغه سره پخلاینه ولرم.
ډېره مننه.
او هغه
ډېره زیاته مننه رنجبر صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره مرکه کوله، او د ولسمشر حامد کرزي د نننۍ مطبوعاتي غونډې د جزئیاتو په اړه خپل نظر څرګندو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ رادیو.
زمو غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم نور موضوعات. ولسی جرګې نن یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ پریکړې ټینګار وکړ چې باید د کابینې یولس وزیران استیضاحیا غونډې ته ورشي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډې ته چې د حکومت د کابینې د یولس وزیرانو د استیضاح مسلې ته ځانګړې شوې وه، یوازې اووه تنه وزیران ورغلي وو، خو وکیلانو له ډېرو بحثونو او ناندریو وروسته اووه وزیران ونه منل او پریکړه یې وکړه چې باید یولس ټول وزیران چې استیضاح ته غوښتل شوي حاضر شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې څلور وزیران په 1990 لمریز کال کې په دې پوستونو کې نه وو، او د قانون له مخې استیضاح قانوني جواز نه لري. نسیم شفق د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو توندو او جدي بحثونو وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د دوی له پخوانی پریکړې سره سم یو لستنه وزیران د دې جرګې استیضاحیا غونډې ته ورولېږي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې څلور تنه وزیران چې په 1990 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نه وو، د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې استیضاحیا غونډې ته حاضر نشول. د دې جرګې غړو له لانجمنو او جدي خبراتو وروسته یو ځل بیا پریکړه وکړه چې تر څو یو لستنه وزیران د دې جرګې استیضاحیا غونډې ته ورنشي، نو دوی به اووه تنه وزیران استیضاحیا غونډې ته ونه مني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه.
دای وایي
و تنه وزیران ستاسو او د اساسي قانون په درناوي راغلي. هغه وکیلان چې غواړي دوی تاسو ته وضاحت درکړي شنه کارتونه او کوم وکیلان چې وایي یو لستنه وزیران د استزاهي غونډه تراشي او د سره کارتونه وشات کړي. پریکړه وشوه ډیر شمیر وکیلان دا غواړي چې یو لستنه وزیران د استزاهي غونډه ته حاضر شي. ولسی جرګې تیره میاشت د هغو یولسو وزیرانو د استیضاح کولو پریکړه وکړه چې په تیر لمریز کال کې یې له 50% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. دوی ټینګار کوي چې په ډیرو سیمو کې ستونزې او ناخوالې ډیرې دي او د بیا رغونې کارونه سم پر مخ نه دي تللي، خو دا یولس تنه وزیران د دوی په خبره نه دي توانېدلي چې حتی د خپلو وزارتونو نیمایي برخه پراختیایي بودیجه ولګوي. سره له دې چې ځینو وکیلانو د دوشنبه ورځې په غونډه کې ویل چې باید اووه تنه وزیران استیضاح شي، خو ډیر میر وکیلانو ټینګار کاوه چې باید یو لستنه وزیران استیضاح شي. د ولسی جرګې غړی ډاکټر عبید الله کلیمزی هم د همدې وکیلانو له ډلې څخه وو.
مسئولیت لري چې د شورا د مصوبو څخه دفاع وکړي. راز د دې چې تاسو د شورا د اکثریت مصوبو څخه دفاع وکړئ، تاسو د حکومت مدافعین موږ ته د ځانه مه جوړوئ. موږ یوه مصوبه درلودله په اکثریت د آرام وړې ده چې موږ په یولس وزیران استیضاح ته راغواړو.
د ولسی جرګې د غړو د دې پریکړې او ټینګار په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو د لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران په 1990 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نه وو او نشي کولای چې په دې اړه وضاحت ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر د ولسی جرګې د اړیکو د چارو رئیس سید عبداللطیف دادشانی هم ورته نظر وړاندې کړ. د ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون له مخې دا د ولسی جرګې حق نه جوړیږي چې دا څلور وزیران استیضاح کړي.
امین وزیر صاحب 4 تایش د اون وخت متصدی از پوسټونه نبودن.
دای وی له دې وزیر صاحبانو څخه څلور تنه هغه مهال په دې پوسټونه کې نه وو او د اساسي قانون و او یم ماده وی چې وزیر د خپل مشخص دندې پر وړاندې ولسمشر او ولسی جرګې ته مسؤلیت لري. نو دوی د 1990 لمریز کال د قطعی پاړه هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، نو ځکه د جمهوریت ریاست د سرپرست لارښوونه هم دا و چې دوی د ولسی جرګې ته ورنشي او موږ هم له ولسی جرګې نه بخنه وغوښته. د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یولس وزیرانو د استیضاح پریکړه په تیره کابو یوه میاشت کې په رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي. د مسالې په سیاسي کړیو او اشخاصو کې هم ډول ډول غبرګونونه راپاره بولي او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ هم د مخالفتونو او ناندریو لامل ګرځېدلې ده. د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر دې پخوا هم د ځینو مسایلو پر سر ناندری موجودې وي، خو داسې ښکاري چې د کابینې د یولس وزیرانو د استیضاح مسأله یو ځل بیا د ناندری او مخالفتونه لا زیات کړي.
لکابلا پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې نن د کابینې د یولس غړو پر استیضاح ټینګار وکړ او اووه حاضر شوي وزیران ونه منل. قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع مطالب خپره کړي چې لنډیزې احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د یولسو وزیرانو د استیضاح د مسلې په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. محور ورځپاڼې د وزیرانو استیضاح په اړه په یو مطلب کې لیکلي، ځینې وکیلان دا د ولسی جرګې احساساتي عمل او آن یو شمیر خو یې تېروتنه بولي. په مطلب کې راغلي، حکومت د استیضاح د موضوع په مخنیوي کې بېغوري وکړه او وی نه شو کړای د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه پر وخت دقیق معلومات ولسی جرګې ته وړاندې کړي. ولسی جرګې د دې وزیرانو د استیضاح اساسي علت دا ښودلی چې یادو وزیرانو تیر لمریز کال خپل بودیجه له 50% کمه لګولې ده، خو محور د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلي، اساسي علت بودیجه نه وه بلکې د وزیرانو د استیضاح پر سر په ولسی جرګې کې دوه ډلې سره پزیت شوي وې چې بالاخره یوه د استیضاح په پریکړې بریالی شوه. ملي باور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د ولسی جرګې لخوا په تیر کې د ځینو وزیرانو د استیضاح او سلب اعتماد پیښې څېړلي. ورځپاڼې لیکلي، په خوا تر دې د ولسی جرګې له سلب اعتماد کېدو سره سره اکثره وزیران د سرپرستانو په توګه پاتې شوي دي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي، دا مهال هم د ځینو ادارو مشران پرته لیدي چې له ولسی جرګې نه د باور رایه ولري خپلو دندو ته ادامه ورکوي. ملي باور لیکلي، په تیر کې ځینو هغو وزیرانو د تاوان پر ځای ګټه کړې چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړي، ځکه خپلې دندې ته دوام ورکړي او د ملي شورا له څارنې هم خلاص شوي دي. ورځپاڼې لیکلي، ولسی جرګه باید د وزیرانو د سلب اعتماد کولو پر وخت دا هم وارزوي چې پر ځای ژر تر ژره د بل کس ورپېژندلو ته حکومت اړویستلی شي او که نه. د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي دی یولسو وزیرانو استیضاح څومره مسؤلانه حرکت دی. په سرمقالې کې راغلي ځینې وکیلان دا عمل احساساتي بولي، ځکه څلور وزیران تیر کال د هغو وزارتونو په سر کې نول چې بودیجه له 50% کمه لګولې ده. د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې په یو بل مطلب کې امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په سفر کې افغانستان ته د یو نوي ځواک د جوړېدو په اړه د یوې موافقې خبر ورکړی. ورځپاڼې لیکلي افغان او امریکایي چارواکي په واشنگټن کې سلا شوي چې افغانستان ته د ځانګړو عملیاتو یو ځواک جوړ کړي. خدمتګار ورځپاڼې هم په همدې موضوع یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي دا به داسې ځواک وي چې کورنیو او بهرنیو ګواښونو ته به ځواب ویلی شي. خدمتګار په خپل مطلب کې په دې اړه د یو افغان کارپوه نظر هم راخیستی چې ویلي دي نوي ځواک ته که درنې وسلې او تجهیزات ورنه کړل شي نو د ګټې پر ځای باید تاوان زیات وي.
زموږ آزادۍ راډیو اورې وخت د ماسپښین 2:30 دي. قدر منوریدونکو، د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په دې اړه چې پاکستانی ځوانان د خپل هیواد د خراب وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کولی شي بحثونه د آزادۍ راډیو د په اونیس پروګرام ځوان فکر کې چې په څو شیبو کې خپریږي تاسو اوریدی شئ. اوریدلې مه هیروئ. خو له هغه مخکې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر حامد کرزی امریکا ته خپل سفر لاسترونو ډک وبل. هغه ویل امریکایي چارواکو ورسره منلی چې د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت به افغان حکومت ته سپاري. ولسی جرګې د راوی په اکثریت پر دې موافقه وکړه چې ټول یو لس وزیران به د دې جرګې غونډې ته د استیضاح لپاره وروغواړي. دې جرګې ته د استیضاح لپاره نن له یو لس وزیرانو څخه اووه تنه حاضر شوي وو. په داسې حال کې چې هندي او پاکستاني مقامات په کشمیر کې د دواړو خواو ترمنځ د کړکیچ په اړه خبرې پیلوي. د هند پوځ مشر ویلي خپل پوځ ته امر کړی چې د پاکستان له لوري هر ډول پارونکو اقدام ځواب کړي. بل لور ته د پاکستان د یو مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ د لسګونو زرو کسانو لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. نوموړي د پاکستان په سیاسي نظام او انتخاباتي سیستم کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له مخالفو جنګیالیو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړې چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار اسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالیې د وضعیت پر څېړلو غونډه کوي. او د وینزویلا حکومت د ناروغ ولسمشر هوګو شاویز د روغتیایي وضعیت په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن سهار وختي جلال آباد ښار ته نږدې په مجبور آباد سیمه کې د یوې پیغلوټې مړی وموندل شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د انجلۍ نه پیژني او ښایي مړی له بل ځایه هلته راوړل شوی وي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
تیره شپه د جلال آباد ښار د مجبور آباد جامع جومات خوا ته د یوې ځوان انجلۍ مړی موندل شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې سهار د لمانځه د ادا کېدو په موخه مسجد ته روان وو چې پر دغه جسد سترګې لګېدلې چې شاوخوا 15 کلن انجلۍ مړی په کوڅه کې پروت دی. د دې سیمې اوسیدونکو دا جسد نه دی پیژندلی او ګمان کېږي چې دا مړی له بل ځای څخه دلته راوړل شوی وي.
ومې کتل چې دلته یو 10 کلن غالبا 12 کال په عمر جنۍ ده چې پرته ده. دلته منګل دولت نه دا خوازه چې انده کې داسې پیښو مخه ونیسي. کدا د دې ځای چا پیژندلې وای څوک نه پیژني او د بل ځای نه راوړل شوی ده.
نور دقیق معلومات نشته خو یو جسد دلته پروت دی او مړه دی. نور معلومات نه کېږي. د ماموریت خلک راغلي دي. واغه نفر چې د دې بررسي وکړي تر دې مننه راغلي چې دقیق معلومات راشي نو انشاءالله بیا وکړو تاسو سره. بلې لکه ما چې رادیوګانې تعقیب کړي نور وختونو کې ما داسې خبر اوریدلی و چې دغه سوی مفیخ نور هم ما د رادیوګان له لارې اوریدلی او دغه هم د نوبای د دې مخنیوی وشي ځکه دا خو ډېر ناجیزه د ظلم دی چې دغسې ښکار کېږي.
له دې سیمې سره نږدې څلورمه امنیتي حوزه هم شته او نیم ساعت وروسته دې سیمې ته امنیتي کسان راغلل. خو بیا هم جسد په سیمه کې تر 3 ساعتونو لپاره پروت و تر څو د امنیت قوماندانۍ جنایي ډله راشي او پیښه تعقیب کړي. وموغوښتل چې په سیمه کې د امنیتي حوزې د مسؤلینو نظر هم له ځانه سره ولرو خو په خبره یې دوی نه غواړي پر داسې مسایلو له رسنیو سره مرکې وکړي. اوس دا څرګنده نه ده چې دا ځوان انجلۍ چا او چیرته وژلې ده خو د هغې په وجود د زخم ټپونه نه لیدل کېدل او داسې معلومې ده چې زنده شوې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban resurgence
of a crucial force. And we are not
Федеральной службе безопасности и особенно властям
региона.
او سرټونو مخکي ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسلام آباد اوسیدونکي د طاهر القادری د اوږده مارش په هکله وایي چې د مارکیټونو، بانکونو، ښوونځیو او دفترونو لارې د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دوی په تګ راتګ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. القادری د پاکستان په سیاسي نظام او د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو په مقصد دا مارش له لاهوره پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله په راپور کې واورئ.
د تحریک منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری لخوا اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو له وجې د اسلام آباد اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې د خلکو وینا تر مخه چې حکومت د سکیورټی په وجه ټولې لارې بندې کړې دي، بل خوا د مارکیټونو، دفترونو او بانکونو د بندېدو له وجې امروزه ژوند په ټپه ودرېدلې دي.
میجر خو انسرټینټی ده کنه چې لا اینډ اورډر کم سایډ ته روان دي، بیا هر څه شی بند دي، سکولز بند دي، لارې بند دي، اے ټی ایمز ډرای شوي دي، پېټرول پمپس کله پېټرول بند دي، یا ټوله ټوله شپه نو دا ټول پرابلم دي. کرے یو خو نه دي، مصیبت دي. سم
زمانو فضل حد اسلام مارچ کم نن دې دغه د وژنه ما ته مشکل
اسلام آباد تا د خوارې مزدوری په غرض راتلونکي مزدوران خپل مشکلات صدا شان بیانوي.
لانګ مارچ د وجه خدای چې نن گاڑی ماډیم نشته کو سوکلی ناراضي مزدوران ناراضي نه نشي راتله. مخکې نه مهنګای دا نن چرین بالکل گاک نه راغله. زموږ مزدورین نن بالکل نشته ده.
زنانم جنت ګولو دا گاډ نشه سوکل تزي غیدل ته پاتې شي. ازه په ځای کم دین
بلخوا ټیکسی او لارو موټرو ډرایوران وایي چې مخکې نه د سی این جی د بندیز له وجې مشکلاتو سره مخ وو او اوس لانګ مارچ د دوی دا مشکلات یو په دوه کړل. یاد دی وی چې ډاکټر طاهر القادری مارچ 13 ورځ د لاهور نه را روان شوی دی چې نن به اسلام آباد ته را رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو د ځوان فکر د 19 پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی. وای اورئ.
د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه کې د کوټې څلور تنه ځوانان را سره ګډون لري. په کوټه کې د امن اتحاد لخوا د پاکستان پر سیاسي حالاتو باندې یو ورځنی سیمینار شوی. په دې سیمینار کې وکیلانو، د پوهنتون محصلینو، د مدني ټولنې فعالینو او نورو ځوانانو ګډون کړی. موږ له دغو ځوانانو څخه څلور تنه په دې بحث کې رابللي دي چې یو صادق خان دی، دویم اشرف احساس، دریم عبدالغفار او څلورم ځوان امراد خان له مشترکه دی بحث کې ګډون لري. له دوی سره پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان اوسنۍ حکومت دوه درې میاشتې وروسته پای ته رسیدونکی دی. د راتلونکو انتخاباتو لپاره یا په پاکستان کې چې اوس کم خراب امنیتي او سیاسي حالات دي، د دې د سمون لپاره څه کېدای شي؟ ځوانان په دې کې څه رول ترسره کولای شي؟ په پایل کې به صادق خان له تاسو وپوښتو. د پاکستان سیاسي حالات ورځ تر بلې لا پسې خرابېږي، خو دلته لا هم په حکومت کې شامل چې کوم ګوندونه دي هغوی تر اوسه پورې لا پر دې خبره نه سره جوړېږي چې آیا د دې حالاتو د سمون لپاره به څه کېږي، او څو میاشتې وروسته اوسنی حکومت پای ته رسېدونکی دی، او انتخابات به څنګه کېږي، او انتخاباتو ته به څنګه لاره هوارېږي؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ډېره مننه. تر څو چې ته د پاکستان د سیاسي صورتحال خبره کوې یا د الیکشن خبره کوې، د حالاتو د خرابېدو ډېر شکلونه دي. که د دې صوبې په اړه راواخیم، دلته امنیت نشته او شکلونه یې ډېر دي. یو شکل یې دا وینسی هر ورځ شیګانو د زارا خلک دي، د دوی د قتلیام یو ډیر لوی سلسله روانه ده. لدې سره سره د بلوس سکم کامی یو مبارزه اورته وای سی هغه 9700 زارا روانه ده. تنه نوريزي پوری هغه مل ریاست سره په جنگ دي. د دې علاوه په دې سیمه کې کدا زمور د جنوبي پښتونخوا صوبه اورته یا شمالي پښتونخوا د کقبایل سیمه دي، کبیا د پاکستان د نور پنجاب علاقې مروخه، نو د امن یو ډیر لوی بوران په پاکستان کی دا یو فکر خاص کر د فوجی حکمرانانو او د فوجی سکمی خوپی اداری دی د دوی دا یو فکر سی گوا د پاکستان د چلولو سکم یو طریقہ کیدلای سی هغه دا د سی گوا هندستان زما دشمن دی په ختیځ کې په شمال کې بیا افغانستان دی افغانستان ما گوا د مخالفت په معنا باندې ما مخالف دی نو لیازه ز بد عمل پدې تر چلوم سی ز بد دوی سر دشمنی کوم کدا افغانستان پاک لده کدا هندستان پاک لده پاکستان د خپل خارجه پالیسی سی کم بنیاد ایشی دی هغه د تراګری په نور مملکو کې د مداخلت او په ملک د ننم د داخلي پالیسی یو طریقہ دوی ګرځول کې د اسیسومرم فوجي حکومتونو راغلي دي کاغذ یو لک دی لنونه سوا بیا تر اتا تی سی دی زی او کبیا هغه راپس دی د واړه کمزوري جمهوریت حکومتونو دی په دې دور کې هم هغه د پاکستان د خارجه پالیسی پاکله او د پاکستان د داخله پالیسی پاکله ایس یو اختیار هم نه لري اسیسومر تحقیقونه سی دی د سیړین سی دی هغه دا خبر لیا واضح کی سی گوا د پاکستان ک داخلي سیاست ته کی خارجي سیاست ته پدې کی فوج او د دې خوپیا داري سی دی هغه ډېر لوی لاس لري او دوی دا فیصله کوي سی پارلیمنت ته بسوک راځي څوک بن راځي نو دا
صادق خان تاسو ته بیا ورسته بیا راوګرزو اشرف احساس ته ورسو نو شغله اشرف ک تاسو درته و صادق خان چې پر کوم ستونزو خبري وکړي دلته چې کوم یو ځانګړې فکر خپور شوی دی چې کوم پوځي نظامونه راغلي دي هغه تل د دیموکراسي یا د جمهوریت په خلاف دلته یو فکر خپور کړی دی څه فکر کوئ چې د پر ځوانانو څومره اثر کړی دی ځوانان څومره له دې فکر سره تړلي دي او له دې څنګه راوتلای شي
ډیره مننه کوم صادق مجلس وکړه چې دلته پوزونو او استخباراتي ادارو سیاست سره سره د نورې کوم خارجه پالیسي ده او داخله پالیسي ده هغه په خپل لاسو کې خسته ده دا سل په سل صحیح خبره ده او سوچ خبره ده تر کومه د زړه خبره چې دی ځوانان تر کومه حد غزمن کړی دي ځوانان به نور لا سمره غزمن کیږي چې ځوانان لزان سر بوم وتړي راس په مسجد کې ځان والوزوي کلاشنکوف واخلي څوک د دسر په لار نه زی یا د سر مخالفت کوي دا خبري مخالفت ورسره کوي دا غولي دا غسر پرې کوي مطلب د د سره په سیاسي د سره فکر غډون نخري دا غلمن زباسي نو دغه اغیز دغه کړی دي کوم څه د وتلو طریقه ده زموږ ځوانان د پار په لالمات خو حالات ډیر ز دغه نه هلمن نه يم چې حالات به داسې زر برابر شي بلکې نور به بس خرابېږي لکه څنګه چې موږ وینو بلوچستان دي هغه وسلې اخیستې دي د دولت خلاف د ریاست خلاف پښتانه کم ځوان دی هغه خونن سبا ډیر سخت حالات سره مخامخ دي وغه د پاره یو طریقه ده چې دوی به علم حاصلی سکولونو ته بزي او علم وکړي لږه بعد به دوی ته دا درک ورکوي چې کم شدي کم بد دي او غم په دې سلسله کې مشدده مسله پیښه ده چې زموږ سکولونه الوزوي په خیبر پښتونخوا کې 1400 سکولونه لښتر لږه په بومي چاودونو کې والوزول او دلته سکم جنوبي پښتونخوا را دلته پرنجونو باندې تیزاب شول کیږي او د سکم سوک خپل جونې وسکولان تورسته هر ورځ زمر ملایان زی خپل غژو اورم هغه په خلاف د کفر پتوای ورکوي بدرت پسی وای بی غیرت ورتوای د غیر اسلامي بولی نو دا مسائل د مستخبیام باید چې موږ همت ونه او ځوانان پښتانه هغه دی کوشش وکي حسد وکي خپل بچانو باندې تعلیم حاصل کی
احساس سب مننه عبدالغفار تبراسو عبدالغفار خان د احساس لدی نقطه به راپیل کړ دی وای چې د ستونزو د حل لار دا چې ځوانان مو باید باسواده سي تعلیم یافته سي د پاکستان پر تعلیمي نصاب د غیول نیوکه کیږي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې دلته د نورو میشتو مذهبونو د هندوانو یا د سکانو یا د سویانو په خلاف په دې نصاب کې مواد شامل دي او دلته چې کوم قومونه میشت د غوي تاریخونه د نستلسوي د غوي د اتلانو په اړه څه فکر نسته څه فکر کوي چې د تعلیمي نصاب ځوانان څومره له سیاست سره لري کړی دي او څومره د دوی پر کونو تیرای کړی دی او په راتلونکو وخت کې څه کېدلای شي چې دغه تعلیمي نصاب باید بدل شي
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه مرتدا معلومه ده چې اول خود مر تعلیم شته یغاز مر په مورنۍ ژبه کې نه دی پس لور ژبه کې مر تعلیم حاصلو اول ځکه الک لوستنګ چې په کور کې در پنځمه پرې دی په کور کې د یو شته وبوي د چې سکول دراسه او به ډایرکټ په پانی کې چینج شي بیا چې کوم د لړ پر مخ په مخ لاړ شي بیا په و ماتم کې انګلیش راسي هغه د وبو شي په پانی سي هغه په واټر کې چینج شي او کم چې مشکم نصابونه چوي هغه دغه ټیم چې موږ نیکو بابا هغه نصاب موږ وایو. موږ په کتابو کې زموږ د پلار زموږ د نیکه د دغه یو تاریخ هم نشته. موږ څه زموږ په کتاب کې دا نشته چې احمدشاه بابا څوک و، ملاله انا څوک وه، او افغانستان کوم تاریخ دی، د پښتانه کوم تاریخ و، هغه بالکل نه. هغه موږ ډېر لرې یو. اول اخ موږ دا وایو چې که تعلیم په مورنۍ ژبه کې زموږ په خپله ژبه کې سي، نو موږ به پر هغه باندې ښه خپل په سبجیکټ به عبور لرو، او سبجیکټ به موږ په ډېر ښایسته انداز زده کولای یو، موږ به زموږ دماغ ته به هم راځي.
مننه. اوس به مراد خان ته راسو. مراد خان، تاسو په خپله له مدني ټولنې سره تړلی کس یاست. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې، په بلوچستان کې، په پښتونخوا ایالت کې، او همدارنګه په کراچۍ کې ډېر بشري حقوق تر پښو لاندې شول، چې پر دې باندې خپله د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشري حقوقو چې کومې نړیوالې ټولنې دي، هغوی پر دې ډېره سخت اندېښنه څرګنده کړه. حتی ملګرو ملتو او په خپله پر دې اندېښنه څرګنده کړه. په داسې حال کې چې دلته د خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي، څه فکر کوئ چې آیا راتلونکو انتخاباتو ته یا په دې هېواد کې به جمهوریت وده وکړي؟
ډېره مننه. نن او بلکې لاولې ورځې پاکستان کې کوم اوسېدونکي قومونه دي، په شمول پښتانه، موږ له ډېرو بدو بدبختیو سره مخامخ یو. پاکستان کې درې هغه طاقتونه دي: پوچ، سیول بیوروکریسي، او ملا یا مذهبي طبقه. چې هغه کلم په دې ملک کې نه جمهوریت غواړي نه ترقي غواړي، او دوی هر وخت جمهوري قوتو نه صرف مخه نیولې ده، بلکې کم انساني حقوق دي، او دوی هر وخت له انساني حقوقو انکار کړی. پاکستان څخه کومه خارجه پالیسي ده، دا هغه وجوهات دي چې هغه نن ملک دغه درجې ته رسولی دی. زموږ خپل په دغه ملک کې، که هغه بلوچ دی، که هغه پښتون دی، که سندی دی، مذهبي طور که موږ مختلف فرقو کې تقسیم، لکه شیعه، سنی، دیوبندی، بریلوی، نو دا اگر دی هغه ستونزې دي چې پاکستان کې څکم جمهوري قوتونو او ترقي پسند څکمې تنظیمونه او پارټیانې دي، هغه دغه پوچ، که هغه سیول بیوروکریسي ده، که پوجي بیوروکریسي ده، هغو دغه ولس او دا خلک خپل کار ته نه دی پریش. موږ په وطن کې، په خیبر پښتونخوا کې، چې مذهبي انتها پسندو په ملالی برید وکړي، صرف ګناه یې دا وه چې هغې خپل قوم او خپل ځان لپاره علم غوښتي. لکه څه هم په اسلام کې د علم او د تعلیم څه ممانعیت نشته، خو دا هغه انتها پسندانه رویې دي چې هر وخت موږ ریاست پاکستان هغو ته مدد ورکړی دی، هغه یې ساتلی دي، او دوی غواړي چې په دې وطن او په دې ولس باندې بادشاهانو غوندې، د امرانو غوندې حکمراني وکړي، او د دې وطن وسایل او د دې خطې وسایل هغه لوټ کې خپلو ذاتی خواهشاتو لپاره او خپلو ذاتی خاندانو لپاره، نه کې ولس لپاره. په دې وطن کې د یوې طبقې، که هغه قومونه دي لکه پښتانه یا بلوچ دي یا سندیان دي، هغه په دې وطن کې مطمئنه نه دي، او هغو پرسته باندې د هغو حقوق څه دي، هیومن رایټس وایلیشن کېږي. او نن هم په پاکستان کې دغه وجه ده، 15 کاله بعد یا 16 کاله بعد هم څکم جمهوري او سیاسي قوتونه دي، هغه دورې طاقتوره نه دي چې خپل ږغ تر دنیا یا تر هغو قوتو ورسوي چې چیرې دوی ږغ اورېدل کېدلی سي.
صادق خان، پر ستونزو خو خبرې وکړې. ځوانان د یوې ټولنې تر ټولو یوه غټه قوه بلل کېږي. فکر نه کوئ چې آیا ځوانان هم د دغو ستونزو په منځوړلو کې خاص رول نه ترسره کوي؟ علت یې دا دی چې دلته ځوانانو ته د خپل نظر په ازاده توګه د ښکاره کولو واک نه ورکول کېږي. آیا دغه ستونزه وینئ که نه بله ستونزه هم؟
د یو ځوان یا د یو بچي د روزنې سکیمې بنیادی ادارې وي، په هغو کې له کور زده په علاوه بیا به نو سکول وي، بیا به کالج وي، یا به یونیورسټۍ وي، یا به په ټولنې کې داسې ادارې وي. اوس چیرې سي ګرد ټولنه د دهشتګردۍ، د ترهګرۍ، د یو فکر د خورېدو په ضد کې دانم نه وي، سي ګوا یو داسې د ژوند یو هم داسې اړخ پاته نه دی. مثال د بچی د تعلیم پاک لکه تا دغه خبره وکړه، د سلیبس کاغذ له سکول ځای ته راواخی، د خاص کر د پښتنو سي کوم د افغان بچیان ولدلته په د ماجر کیمپو کې د ماجر د پاره تعلیم د د بغوا سلیبس دا وي سي لکافه لکافه ز کلاشینکو لکافه ز کافر. او کته د میت سوالونه ستا ګوا د ریاضی په سوال کې بدا وکته لس خنجر دی او درې کلاشینکو په دی وسه سره جمع کا، او لک شلو کشمیری مجاهدین دی او درې د هندوانو فوجان کاپران دی، او کدا دوری مړی کې بیا سو پاته کړي. دا د تدریس لیار دا د سکول یا کالج سی ګوا دا یو ځوان یا د یو بچی روزنه پکې کړي. بیا تاریخ دی، په تاریخ کې ګوا تبه و ګورې زموږ په ټولنه کې مشهور ناولان ترګو ډېر ویل کړي د نسیم اجازه به وي. بیا
دا فق د منفی مفکوره د خبرولو اړخ دی دغه د مثبت فکر چې کوم اړخ دی یا پوهان خلک دی هغه د دې لپاره څه کولای شي؟
مسله دا مسله د سیاسي مسله درنه مسله ده، ډېره دوری اسانه مسله نه ده چې په یوه ورځ باندې له دې ځان خلاص تو
ځوانان له دې افراطي یا د کوم د رجعت چې کوم یو مفکوره ده هغه ځوانان له دې څنګه راګرځول کېدای شي؟
ځوان هم د دغه ټولنې یو فرد دی، نو هغه له ټولنې ځان پرې کولای نه سي. دای که دلته یو مذهبي فکر که د ټي وي له لارې راتلی هم له هغه ځا د اثر اخي، که د یو سکول کالج ته ځي له هغې هم د اثر اخي. بیا دا ټولنه ټوله په مجموعي طور له یو بارني حالاتو ځا او له دننی حالاتو ځا ډېر لوی اثر اخي. ځوان په هغه معنا د فرد په معنا دا ساده خبره ده، زه به تا ته وایم تعلیم د وکي، زه به تا له دا وایم ښه فکر د وکي، لیکن اوس بیرته خبره بیا هغه ځای له راځي چې یو خدا سوال دي دا وکي دا وکي سل سپارش به ته ورکي، بیرته به ته بیا هغه سوال راځي چې هاو سنسن هم نه دی وکي، نو هغه سوال ته به موږ بیا هم راځو. که ته دا وایې چې ځوان د ډېر ښه تعلیم وکي، ته به دا بل څوک به له تا دا پوښتنې وکي چې ځوان ته چې کوم تعلیم ته ورکوي څه شی دی، نو کالج ته به ځي. نو په کالج کې څه شی د سر سید احمد خان زره نیولې د محمد بن قاسم آزاد پاکستان تاریخ به دی نصاب ستا هغه جوړ دس کې دی په سکول کې. خو به نو دا ورته وي چې لالي پزه انار دی، لکا پزه دی کلاشینکوف دی، بیا لکا پزه دی کافر دی، بیا داله زه دی دښمن دی. مطلب ګا زه دا یم چې هغه اداره د تیت لږې چیرې مسله د ریاست په سټرکچر کې ده، او د ریاست له لارې زه چې څومره هم ادارې دي چې هغه د انسان د سیاسي روزنې د ده د علمي روزنې د ده د ځوانانو د ټولنې د فکري روزنې چې کومې موږ سره ادارې دي، که هغه میډیا ده د ټي وي راډیو که اخبار دی که بیا سکول دی کالج دی که یونیورسټۍ ده، نو کول څه پکار دي؟ ریاست هغه دغه سلسله ده، یا خو به دا ډېر لوی انقلاب راځي په ریاست کې به ته دا تدریس بدلی، نو هغه بیا هغه سوال دي سنم نه بیا کوي. نو پکار ده د سیاسي لارې زه د یو سیاسي مسلې ال وکتل سي دا ال کېدلی سي، کله سیاست بغیر ته د دې د ال یو څه طریقې را باسي هغه به ناکامي وي.
اشرف خان بیا به متاسف راسو، نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي، که هغه ټویټر دی که هغه فیسبوک دی، په ټوله نړۍ کې اوس نن سبا په انتخاباتي کمپاینونو کې او په ټولنه کې د نورو موجودو ستونزو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه ډیره ګټه اخیستل کیږي. ته په خپل هم په فیسبوک کې هم فعال یې، څه فکر کوې چې آیا د پاکستان د راتلونکي لپاره ځوانان په فیسبوک یا په ټویټر کې څه ډول رول ترسره کولای شي چالت دغه سی او مثبت مبارزه پایل؟
بلې، نن سبا خو کومج در ټولنیزې رسنۍ ته وګورو، ټویټر سو، یوټیوب سو او فیسبوک سو، دا خالی سیاست نه د ژوند په هرې برخه کې خپل یو ډیر لوړ رول لوبوي، لکه د مصر انقلاب دوی ورته وای عرب سکم عرب بهار ورته وای عرب پاسون، په دې کې ټویټر فیسبوک او د نور سکم ټولنیزې رسنۍ دي ډیر لوی کردار لوبولی وو. کوم پاکستان په حوالی سره ته خبره کې دلیوم ځوانان په ګډ شمیر لګیا دي په ټولنیزو رسنیو کې خپل سکم نظریات څرګندوي، او سکم دوی سیاسي تړونونه لري په هغه والا دوی خپل نظر وړاندې کوي، او یو سیاسي سکم بدلون په ملکی راسي په دې حواله دوی لګیا دي. زه خوشبینه یم چې سکم پر فیسبوک یا ټویټر یا پر یوټیوب باندې قسم پر یوټیوب پابندي ده دلې یو ښه بدلون به په ملکی راسي، او ځوانان سکم دي هغه به خپل سکم د دوی انتخاب دي، د دوی سکم په روان ټول ټاکنو کې دي، دوی به شخ پراخ نظر ولري.
اوس چې کوم ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې ته وینې او سره مخامخېږي، آیا د دوی فعالیت هلته ته مثبت وینې چې آیا دوی یو څه حساس دي د خپلو ستونزو په هواري کې؟
او دي تر لوی هدف پوری دی، کسوم دل دی اداسی رجعت پسند ده، یو کم هغه شیلاس ته سوچ ورته موږ ویلی سو، هغه دی لکه ملال باندې کم برید وسو تراګرو لخوا، هغه اول زل یو داسی ګردو خلک احتجاج وکړ، خو سو کس او کس کم دغه رجعت پسند ده کی شیلاس ته خلک دی، هغه بیر تخپل هغه غیزه ښکاره کړه، خلک کم عمومی رائے ولا هغه باندې اثر انداز وسولې. خو بیا هم دوی دی یو ډیر ښه ځوانان، ډیر ښه باسونه کوي پر ټولنیزو رسنیو، ډیر ښه فکرونه وړاندې کوي مستقبل کې نور قسم نوې ده، دلې داسې نوې فکر دی دا ټولنیزې رسنۍ، خو ځوانان لګیا دی خوالی په خوا روان دي.
عبدالغفار خان بیا به متاسف تر سو د پاکستان سیاسي حالات چې خراب دي دغه یو نو کم کیږي چې اکثره پارلمانونو ته داسې خلک انتخابيږي چې هغه یا خو په خپل تعلیم نه لري یا د سیاست یا اوږده سابقه نه لري. څه فکر کوي چې دلته چې انتخابات وسی د انتخابات لپاره کمپاین کیږي خو زموږ خلک لا د خپل رائے یا د ووټ په اهمیت تر اوسه پورې نه دي پوه چې دوی باید څنګه خلک انتخاب کړي او پارلمان ته څنګه خلک باید واستوي؟
تر ټولو د مخ خو دا دی چې زموږ کمې سیمې چې دي هغه که موږ د ښځو خواګورو په هغه 15% ښځې هم دوی خپل ووټ نه کاست کوي. هغه دا دی چې موږ په سیمو پښتنو سیمو باندې ګرد د ملایانو یو راج دی یو قسم دغه دی هغه دا نه غواړي چې ستا ښځه ولاړه سي ووټ واچوي. بل چې کوم زموږ په سیمه کې زموږ په وطن کې په پاکستان کې کوم الیکشن کېږي هغه د سیستم ګرد بالکل سره دغه دی او دې لپاره د کوم الیکشن چې کېږي هغه لپاره کوم کینډیډیټ چې ټاکل کړی نوم یې چور کړی هغه خپل کمپین چلی په کمپین کې هغه الموست لکاو لکاو خرچې کوي. نو دا سړی کوشش کوي چې د خپل کم د خرچا کړی هغه د په یو کال کې په 15 میاشتو زر تر دی دا وګړي دا هغه باندې به خپل کار مخ روان کړي. او بل چې د قوم د لپاره ښه سوچ او فکر مثبتي سټیټ دا نه غواړي چې هغه راسي پارلمنت ته نو الیکشن چې دی هغه موږ په سیمه کې دا سي مثبت غي نست.
مراد خان بیا به متاسف راسو عبدالغفار خان په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبره وکړه څه فکر کوي چې د دې لپاره باید څه وسی ښځې ته ولې د انسان په نظر نه کتل کیږي او حال دا چې عبدالغفار خان خو ویل چې دلته ښځو ته په انتخاباتو کې برخه نه ورکول کیږي خو ځینو ګوندونو د ژوند په نورو برخو کې ښځو ته د حقوقو پر ورکولو قائل نه دي خو په انتخاباتو کې هغوی له دې څخه استفاده کوي ښځو ته شناخت کارډونه ور جوړوي غواړي چې هغوی موټونه واچي.
په دې باندې زه بیا فکر خبره کوم چې کومې پارټیانې سرګرمندې لکه عوامي نیشنل پارټي یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا دارنګ نورې چې کوم طریق پسند قوتونه دي هغه ښځو په حقوقو یقین لري بلکې هغه هر وخت دا غوښتنې کړې دي بل کوشش کړی د ښځې ووټ ورکي او په ووټ کې په انتخاباتو کې حصہ واخلي. بیرته زه ملالی مثال ورکوم چې هغه یو معصوم نجلۍ وه هغې ګناه صرف په دې وطن کې دا وه چې هغې خپل ځان ته او خپلې معاشرې ته علم غوښته. ملاله موږ د ګډ قومي سوچ موږ په دود حصو کې تقسیم کړو یوه حصه هغه وه چې هغه په دې وطن کې خوشحالي غواړي هغه په دې وطن کې ترقی غواړي هغه په دې وطن کې علم غواړي هغه په دې وطن کې ښځو حقوق غواړي هغه ښځې د یو انسان په نظر ګوري هغه خلک ملالی سوچ خلک وو مګر په هغه سوچ هغو قوتو عمله وکړه چې هغه په دې وطن کې تیاره غواړي او هغه په دې وطن کې زور او زیاتوب او د انتیا پسندۍ او د دهشتګردۍ سکم طرفدار قوتونه دي. نو دا موږ په دې وطن کې موږ په دوه طبقو باندې تقسیم یو خو بیرته هم په اوسني حالاتو کې زه یو امید لرم هغه دا ده چې موږ دوه سیاسي ترقی پسند نیشنلیست پارټیانې لرو لکه عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي که دوی دا وخت هم دوی سره جلا دي او په دوو لارو دي خو موږ کوم نوي ځوانان دي او ځوانه طبقه ده هغه دا امید لري چې دوی بیا سره یو ځای سي او الاینس خوا ته راسي او په دغه الاینس کې په انتخاباتو کې په ګډه حصه واخلي کوم له کوم بورانه سره یا له کوم ستونزو یا له کومې درنې مسلې سره پښتون بحیثیت یې کوم نن مخامخ دی دوی کولی سي په خپلو پارټیانو کې داسې ساینسي علمي ادارې جوړې کړي چې هغه قوم ته نوې لارې او نوي امیدونه ښکاره کړي.
صادق خان وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم او هغه به بیا هم د ښځو له حقوقو سره تړلې خبرې مراد خان اشاره ورته وکړه چې دلته چې کوم د جمهوریت لپاره چې کوم ګوندونه مبارزه کوي خصوصا په دې سیمه کې چې کوم ګوندونه دي په دې کې د ښځو ونډه بیخي ډېره کمه ده. دوی دلته نه د نجونو محصلینو سازمان لري او نه په ګوند کې دغه ساغه لري. آیا دغه یو ستونزه نه بولئ چې دوی دغه مبارزه چې کوي د پښتو متل دی چې ټک وایي له یو لاسه نه خیژي نو که دوی مېرمنو ته ونډه ور نه کړي د دوی د مبارزه نیمګړې نه بولئ؟
پښتو کې یو مثال دی لکه غر داسې کربوړي تبه چې کله د ښځې خبره کوي که د نر کوي مطلب د ټولنې خبره کوي نو ته به دې ته هم ګورې چې دا په کوم یو معاشي او سماجي او په سیاسي ساخت لري سټرکچر لري. نو په خپل خمیر کې ګوا په پښتانه ټولنه کې د ښځې په اکله ډېر ګوا هم د ازادۍ په اکله کته وګورې زموږ چې کوم رواج دی په دې کې د ښځې ډېر لوی ګوا د ملاله د یاده کله یو ملاله خدا وړه یوسفزی او یو ملاله زموږ د میوند د افغان جنگ غوا دی دا یو پیغله و د دې ډیر غوا په دې معنا نه سي اوټ خو پر خپل ځای په پښتانه ټولنه کې دا یو نوی شی دی او د یو ډیر سنتي معاشره د ټولنې یو کار دی چې ستا د خپل ټولنې چې کوم سفر دی ارتقا سي دا روانه ده اوس خو مطلب ټیک دا په سیاسي فضا کې توسل زموږ کم سي قومي فکر دی هغه تر دې ځای لا نه دی رسیدلی ډېرې وجې دي سي هغه وا یو دم ته دا ویلی نه سي د روب پاک لکه ته دا وایې د بوري پاک له یا د چارسدې پاک له سي ځوانان هم راسي ګوا ډېره لویه خبر ده
که دا خبر کو د باچا خان په خدایي خدمتګاري تحریک کې له ده سره مېرمنې شامل وې
نو اوس ټیک خبره زه ګوا د دې نظر زه ګوا اختلاف نه لرم سي ګوا ښځه باید سي وي او پر ډېر لوی ګڼ شمېر باید د دوی لکه څنګه سي د الکانو ده دوی باید سي دغه ډول د انجونو هم سیاسي یونټ وي همې د دوی فعالیت وي سي سوري ممکنه د زموږ د ټولنیز فکر په معنا په هغې کې سي څومره دې ته هغه موقع سته یا گنجایش ورلسته پکار د سی وی ډیره ضروری ده خو د سی څومره ممکنه ده په دې باندې غوا فکر کول غواړي پر دې باندې رغا کول غواړي ریسرچ کول غواړي
ډیره مننه چې د ځوان فکر زموږ د دیونی په خبرونه کې مرسته غوډون
مننه تاسو ډیره مننه ډیره مننه
کور ودان
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.